کسانی که از فیسبوک استفاده میکنن و در کل از تمام کاربرانی که از رسانه اجتماعی در افغانستان استفاده میکنن، تقاضا میکنم که لطفاً هر چیزی که مینویسن مسئولانه بنویسن. استفاده از کلمات رکیک، مخالف عفت قلم یا هم دشنام و توهین و اهانت به افراد، اشخاص، گروه ها، احزاب سیاسی و اقوام ساکن در افغانستان نه تنها که دردی کشور را دوا نمی کنه، سبب ایجاد اختلافات و مصیبت های بیشتر خواهد شد. کسانی که مسئولانه عمل می کنن لطفا از اهانت افراد، اشخاص، اقوام و احزاب سیاسی خودداری کنن. هرگاه مشکل دارن یا هم مواردی را در دست دارن مستند ارائه کنن تا قضاوت را مخاطبانشان داشته.
زنده باشین. تشکر زیاد شنونده عزیز. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلال زی باشین.
اوریدونکو سلام، ساعت سهار لس بجه او یو دقیقه ده در بانی واوش تا در زدی راژیو ده دی ساعت خبری خبروانه پیل سوی ده پام مکرید دی ساعت مهم خبرونه تا. د بغلان او کندوز لوی لارا پرانستل سو د ماین پاکونی اداري واي په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو سره د ماین پاکي چارې له خطر سره مخامخ شوې دي. او اوله ایرانی شذ کیمیا علی زاده و چې پرونی په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک د دوبی په مسابقو کې د تیکواندو د برونزو مډال خپل کړ. پاموکری د خبرونو تفصیل ته. د بغلان والی عبدالستار مبارز نن په بغلان کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د بغلان جده کندوز او بغلان ترمنځ لاره پرانستل سوې ده. والی عبدالستار مبارز خبريالانو ته وویل چې دا لاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې زخمي پرانستل سوې ده. د پوینا په دغو عملیاتو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل سوي او نه دیرش تنه زخمیان دي. د پوینا په وژل سویو کې د وسلوالو طالبانو څو مهم قومندانان شامل دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یو ویندوی زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړی دی او ویلی دی چې د کندوز بغلان لوی لار وسم د دوی تر لاس لاندې ده او په نشټو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات اړولی دي. عیني شاهدان وایي چې د کندوز بغلان لوی لار اوسمهال د مسافرو لپاره پرانستل سوی، خو هغه کسان چې د وسلوالو طالبانو هدف دي هغوی پر دې لار لا هم تګ راتګ نشي کولای. مخکې امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی به د لارې په دواړو خواوو کې پوستې واچوي څو د دولت د کارکوونکو او د امنیتي ادارو د مامورینو د تګ راتګ امکانات هم برابر سي. وروسته به په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو له امله زیاتو سیمو ته د تګ امکان او له دې هیواد سره د نړیوالو د تګ د امکان د کمیدو او لدی هیواد سره د نړیوالو د مرستو د محدودیدو لامله د ماینونو د پاکولو چارې د خند سره مخامخ دي. د پخوانی شوروي د اشغال پر مهال په افغانستان کې میلیونونه ماینونه یا شودل سوي او داسې اټکل سوی و چې د ماینونو پاکولو دغه پروژه به په افغانستان کې تر 2013 میلادي کاله بشپړه سي. د افغانستان د خاورې له 5 برخو لشتلژه څلور برخي اوس له ماینونو پاکې دي، خو په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامله په کار کې سستوالی راغلی او د نړیوالې ټولنې دا هدف چې افغانستان به بل اخر له ماینونو پاک اعلان شي شایي لس کاله نور ځنډېدلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په افغانستان کې د ماین پاکونې د یو شمېر ادارو د چارواکو په حواله وایي چې هر څومره چې ماینونه په همځکه کې ډېر پاتې کېږي هغومره د ملکي تلفاتو امکانات ورسره زیاتېږي. مسکو په دې اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ اوربند سوی ده. ایترتاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مریا زخاروواله خولې ویلي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت پراخ سوی دی، دا رپورټونه چې د طالبانو او د داعش ترمنځ اوربند سوی د زیاتې اندېښنې وړ دي. د مریا زخاروا په ځانګړي ډول د هلمند او بغلان د امنیتي وضعیت لامله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسي حکومت بل اخر موافقه وکړه چې د سوریه په حلب شار کې د 33 ساعتونو لپاره اوربند سي. د پریکړه د حلب لشار د یو زخمي ځوان د حالت پړه د ویډیو د خبرېدو تر غیز لاندې شوې ده. دغه ویډیو پر انټرنیټ خبره سو. د هلک په یو هوایي حمله کې زخمي سوی و چې د ویډیو خبرېدو د حلب شار دننه د وحشت د سترګندونه وکړه چې ډیر خلک ورته متاثر او حیران سو. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یو زخمی ځوانکی وحشت ځپلای په امبولانس کې ناستی او مخ سر یې په خاورو او وینو لړلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له سوریې د داسې ویرونکو او خواشینونکو تصویرونو پر خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په سوریه کې روان بحران باید سیاسي حل پیدا کړي.
There can't be a military solution to the civil conflict in Syria. And regrettably the regime
دا د امریکا د بارونی چارو وزارت ویندوی جان کربی د چپرونی خبر اعلان ته وویل چې په سوریه کې روان بحران پوځي حل نه لري. خود دوی په باور متاسفانه د سوریه رژیم د پوځي حل موندلو لپاره هڅه ته دوام ورکړی او د کربی په وینا له سوریه سره پدې کې د روسیې پوځ مختلفو وختونو کې او په مختلفو ډولونو همکاري کړې ده. حلب شار چې د بشار رسد د رژیم د مخالفو ملیشو لوی مرکز دی، له څو میاشتو راهیسې د بشار د رژیم ځواکونو محاصره کړی او د روسیې پوځي الوتکې په دوامدار ډول هوایي حمله پکې کوي. د روسیې یو جنرال سرګی کوناشینکوف پرون ویلي چې راتلونکي اونۍ به د 34 ساعتونو لپاره په حلب کې اور بند وي او خلکو ته به د بشري مرستو رسولو هڅې کیږي. د کوناشینکوف په وینا دا یو ازمایشي پروژه ده څو وکتل سي چې په دومره وخت کې څومره کومک رسېدلی سي. هغه ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړ چې په حلب کې د دې سازمان د مرسته رسوونکو امنیت به ونیسي. کیمیا علیزاده اوله ایرانۍ ښځه ورزشکار ده چې په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک د دوبی په سیالیو کې د سویډن د تیکواندو ورزشکاری ته ماته ورکړه او د تیکواندو د برونزو مډالیه وګټل. کیمیا علیزاده 18 کلنه ده او د مسابقې پر وخت یې دسمال پر سر وو او تر 15 کیلوګرام په کم وزن کې د سویډن د تیکواندو ورزشکاری نیکیتا گلاسنوویچ ته ماته ورکړه. علیزاده تر دې بری ورسته وویل زه تر ځان د ایران ټولونجونو ته ډېره خوشاله یم، ځکه دا اول وار دی چې موږ په اولمپیک کې مډال ګټلی، نو زه هیله لرم چې په بل اولمپیک کې به د سرو زرو مډال وګټو. د اولمپیک د دوبی نړیوالې مسابقې په ریو دی جنیرو کې د برازیل په ریو دی جنیرو ښار کې روانې دي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس وای دوی ته په ورسیدلی ایمیل کې څرګندېږي چې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مسؤل یو شرکت په اوکراین کې د روسیې د پلوه کوونکي پخوانی جمهور رئیس لپاره د ملاتړ راغونډولو هڅې کړې او د دې هڅو د څرګندولو پر قانوني شرایطو یې عمل نه دی کړی. اسوسییټډ پرس په دغه رسیدلی ایمیل کې ورته ویل سوي چې د تبلیغاتي شرکت چې د پاول مانفورت او د هغه د مرستیال ریک ګیټس تر مشرۍ لاندې کار کوي هڅه کوله چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لپاره د امریکا د وګړو په منځ کې ملاتړ غونډ کړي. یانوکوویچ په 2014 میلادي کال کې د ولسی پاتون په پایله کې له واکه وایستل سو. له روسیې سره د مانفورت د اړیکو په اړه د ایمیل پرون خپور شوی او په همدې حال کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په دوامدار ډول د روسیې په وړاندې د دوستانه نظریاتو د څرګندولو له امله تر انتقادونو لاندې دی. خو مانفورد او ګیټس د اپریل له میاشتې راهیسې د ډونالد ترامپ لپاره کمپاین کوي او روانه اونۍ ویلي دي چې هیڅکله یې په مستقیم ډول د اوکراین یا د روسیې د حکومتونو لپاره په خلکو کې د ملاتړ غونډولو هڅې نه دي کړي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې پروګرامونو ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو په دنه ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي او تر 2 بجو وروسته به بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سي. نو تاسو تر اخره له ازادي رادیو سره اوسئ. وروسته به په خبرونه کې دغه مطالبه تفصیل درته وړاندې کړو. اوریدونکو تاسو د خبرونو په دې خبرونه په خبرونو کې واوریدل چې د بغلان او کندوز ترمنځ لارې پرانستل سوې ده. د بغلان والی نن په دغه ولایت کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې لارې د تګ راتګ لپاره پرانستې ده، خو سوالو طالبانو ویلي دي چې دغه لارې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې ده. په خبرونه کې به د دې مسلې سپیناوی کوو. په همدې خبرونه کې به د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د تفسیرو جزئیات درته وړاندې کړو. آیا تاسو کله په دې اړه فکر کړی چې د شوروي پخوانی شوروي د سقوط عوامل به څه وو؟ په دې ارتباط مو د سپینې ماڼۍ له یوه پخوانی سلاکار سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به یې جزئیات واورئ. په همدې خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام هم درته خبرو. اوریدونکو تاسو نن په خبرونو کې اوریدل چې د بغلان والی نن په بغلان کې په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان ته اعلان وکړ چې د کندوز او بغلان ترمنځ لارې پرانیستل شوې ده او د ویلي دي چې په دغې لارې ته پرانیستلو لپاره په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو یوه ویندوی خبري اعلان ته ویلي دي چې دوی د حکومتي لوري دغه ادارې ردوي او وایي چې لار د دوی په لاس کې ده او امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دا اوس راسره له بغلان زموږ خبریال بشیر احمد غزالي د ټلیفون په لاین کې دی. غزالي صاحب، تاسو دغې خبري غونډې ته ورغلي واست، ایا تاسو د دغې خبري غونډې نور جزئیات اوریدونکو ته ورکولای شئ؟
بله، عبدالستار بارز والی بغلان ساعتی پیش در کنفرانس خبریش گفت که در جنگی که دیروز در ولسوالی بغلان مرکزی برای بازگشایی شهرهای کندوز بغلان شدت گرفت، سی تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 39 تن دیگهشان زخمی شدن و راه هم بر روی ترافیک باز شد.
غزالی صاحب، تاسو مخکې په خبرونه کې وویل چې دلته به حکومتي ځواکونه پوستې اچوي، ځکه وایي لا هم د دولت مامورینو ته دا لاره د تګ راتګ لپاره خطرناک ده. نو والی په دې اړه څه وویل؟
مشخصا این سوال از طرف رادیو آزادی شد. اونا گفتن که ما امروز حملات شدیدتری را به خاطر پاکسازی اطراف شهرهای کندوز بغلان راه اندازی میکنیم و سعی میکنیم تا با افراز پوسته های جدید امنیتی در مسیر این شهرها امنیت مسافرین عادی و کسایی که مورد هدف طالبان هستن و از این راه عبور و مرور میکنن امنیتشان را به گونه درستی تأمین بکنیم.
غزالی صاحب، داسې ویل کیږي چې د بغلان په ځینې نورو ولسوالیو کې هم امنیتي وضعیت خراب دی، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ او والی د نورو ولسوالیو د بغلان د امنیت په اړه څه خبرې وکړي؟
ما مشخصا در مورد ولسوالی دهنه غوری که هفته قبل به دست طالبان سقوط کرد، ما این سوال از والی بغلان کردم. اونا گفتن که فعلا عملیات ما متمرکز هست سر بازگشایی یا تصفیه شهرهای کندوز بغلان که امروز شدت پیدا میکنه و بعد از این ما حرکت میکنیم به طرف دهنه غوری. و این گفت که دیروز در اثر بمباردمان هوایی در ولسوالی دهنه غوری چندین مخالف دولت اونجا هم کشته و زخمی شدن و اونجا هم عملیات به گونه سطحی جریان داره.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو د خبريال بشیر احمد غزالي څرګندونې له بغلان واوریدې. د وویل چې نن د بغلان والی عبدالستار بارز هلته په خبري غونډه کې خبريالانو ته اعلان وکړ چې د بغلان او کندوز لارې د ترافیکو لپاره پرانیستل شوې ده. د وویل چې تیر شپه د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې دغې لارې د پرانیستلو لپاره شدید جنگ روان و. والی عبدالستار بارز نن خبريالانو ته ویلي دي چې دوی به د لارې د امنیت د لا ټینګولو لپاره نن په سیمه کې عملیاتو ته زیات شدت ورکړي. د ازادي راډیو خبريال له والی عبدالستار بارز څخه پوښتنه کړې ده چې پر دغه لار لا هم د حکومتي مامورینو او د امنیتي ځواکونو د تګ راتګ لپاره ډیر امنیت نشته. نو والی عبدالستار بارز په دغه پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د دغو کسانو د امنیت لپاره پر لار باندې پوستې اچوي او له دې حمله نن دوی خپل عملیاتو ته شدت ورکوي. دوی هم دارس د ازادي راډیو خبريال د دهنۍ غوري ولسوالۍ د امنیت په پوښتنه کړې ده، ځکه دې ولسوالۍ تیر اونۍ سقوط کړی او سوالو طالبانو نیولې ده. والی عبدالستار بارز ویلي دي چې دوی اوس خپل ټول عملیات د کندوز او بغلان د لارې پر پرانیستلو متمرکز کړي دي، خو په دهنۍ غوري کې هم خال خال عملیات کوي. دوی ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې هوایی عملیات شوي دي او زیات شمېر کسان د وسوالو طالبانو کې وژل سوي دي. والی عبدالستار بارز ویلي دي چې یوار د بغلان او کندوز د لارې امنیت ټینګ سي، تر هغه وروسته به بیا د دهنۍ غوري د برتنی ولول لپاره پوځي عملیات کوي. اوریدونکو، که تاسو په بغلان کې یاست یا د بغلان پر لار باندې ځي یا غواړي چولار سي، نو تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو ته خپل د سترګو لیدلې حال پاړه معلومات را واستوي. تاسی کولای سی چې کله افغان بیسیم ټلیفون لري نو پر 903 شمیره باندې مشتاق پیغامونه را واستوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په همدې خبرونه کې به ورسته تاسو د ځوان فکر پروګرام د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري چې هر اونۍ له ازادي رادیو خبريږي او په دې پروګرام کې د ځوانانو لپاره پر ځانګړو مسایلو باندې خبرې کیږي. احمد تکلته به ورسو د غرب په څو معتبرو ورځپانو کې د افغانستان په اړه د تبصرو جزئیات راوړي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي، الکترونیکي تذکرې د دې پر ځای چې انتخابات اسانه کړي په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د بیلتانه باعث شوي دي. ورځپاڼه لیکي د الکترونیکي تذکرو ویش له هغو محدودو مواردو څخه دی چې تقریبا ټول افغانان یې په اړه موافق نظر لري. افغانان د ورځپاڼې په وینا په دې نظر دي چې الکترونیکي تذکرې ټولو ته د ملي هویت احساس ورکوي او د هغو ګڼو ستونزو مخه نیسي چې په تیر ځل انتخاباتو کې ولیدل شوي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه د کار له پیل سره سم ژمنه کړې وه چې سمدستي به د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي څو پارلماني انتخابات چې اصلا باید تیر منی ترسره شوي وای د امکان تر حده شفاف وي. د ورځپاڼې په وینا دا په دې معنا ده چې د الکترونیکي تذکرو ویش په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره لومړی ګام ګڼل کیږي. واشنگتن پوست زیاتوي چې د دې تذکرو ویش د افغانستان د قومي مشرانو ترمنځ د لفظي اعتراضونو له کبله وځنډېد، ځکه له دې ډلې څخه ځینو په دې تذکرو کې یوازې ملیت نه بلکې د دوی د قومیت د لیکلو غوښتنه هم کوله. ورځپاڼه د ولسي جرګې د غړې شینکۍ کړوخي له قوله لیکي چې وایي د تذکرو ویش یوه ډېره ساده مسله وه خو ډېره لویه مسله ترې جوړه شوه. د نوموړې په وینا سیاسي ډلو د خپلو پلویانو د خوشحالولو په خاطر د دې اختلاف اورته لمن ووهله. په داسې حال کې چې واشنگتن پوست وایي د پلازمینې په واټونو کې عام خلک، که هټیوال دي که مسلکي خلک، که سوداګر دي یا نور، غواړي چې دا تذکرې قومیت ته له پام پرته وویشل شي او د دوی په نظر د افغانستان په انتخاباتو کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره دا یوازینۍ لاره ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د سوریې په روانه جګړه کې د افغانستان د هزاره وګړو د ګډون مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې د ایران حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ولسمشر بشار اسد رژیم په جګړه کې پر افغان کډوالو اتکا کوي. ورځپاڼې لیکي په ایران کې ډېره افغان کډوال له دې دوو انتخابونو سره مخامخ دي چې یا باید د سوریې جګړې ته ولاړ شي او یا باید له ایرانه وتل ومني. ورځپاڼه لیکي د سوریې په جګړه کې د یو وژل شوي افغان د ښخولو په مراسمو کې د هغه دوو وروڼو له ورځپاڼې سره په خبرو کې د ایران د حکومت له چلند څخه شکایت کړی. لاس انجلس ټایمز لیکي همدا اوس د سوریې د پلازمینې دمشق په مهمو څلورلارو او د شیګانو په زیارتونو کې افغان هزارګان پیری کوي او د دې هیواد د افراطي سنی ډلو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. خو د ورځپاڼې په وینا په دې جګړه کې د وژل شویو افغانانو مړي د ایران په لرې پرتو سیمو کې ښخ دي. د قربانیانو ډیری کورنۍ د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او لا هم د هغو راتګ ته سترګې په لاره دي.
اوس په ورسو په افغانستان کې یوې زړې ستونزې ته چې له ډېرو کلونو راهیسې د افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. په افغانستان کې د ماین ستونزه د نړیوالو ادارو استازي وایي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابېدو له امله د دوی کارکوونکي زیاتو سیمو ته نسي تلای څو ماینونه پاکې او همداراز د دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو د محدودېدو له امله شایي په راتلونکي کې په دغه هیواد کې د ماین پاکولو چارې ډېر زیاتې محدودې سي او دا کار حتی له خنډ سره مخامخ سي. د پخواني شوروي د اشغال پر مهال په افغانستان کې میلیونونه ماینونه ځای پر ځای سوي دي او داسې اټکل سوی و چې د ماینونو پاکولو پروژې به په افغانستان کې تر 2014 میلادي کاله بشپړ شي او د ملګرو ملتونو سازمان به بالاخره وتوانیږي چې افغانستان له ماینه پاک اعلان کړي. خو په افغانستان کې ورستو یو ستونزو دا کار له خن سره مخامخ کړی او داسې کمل کیږي چې شایي دغه هدف لس کاله شاته غورځېدلی وي او ملګري ملتونه شایي اوس په راتلونکو لسو کلونو کې د دې هڅه کوي چې افغانستان له ماینونو په پاک هیواد بدل کړي. د افغانستان د خاورې له پنځو برخو لږ تر لږه څلور برخې تر اوسه له ماینونو پاکې شوي دي او افغانستان لا هم په نړۍ کې له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې ډېره زیاته سیمه ماینونو پکې نیولې ده. رویټرز خبري اژانس د ماین اکشن هماهنګۍ په نوم د ماین پاکولو د یوې پروژې د افغانستان د چارو د مسؤل محمد شفیق یوسفی په حواله ویلي چې څومره زیات وخت ماینونه په ځمکه کې پاتې کیږي هغومره د افغانستان د خلکو د تلف کېدو امکان ورسره زیاتېږي. ده ویلي چې په افغانستان کې لا هم خلک هره ورځ د ماین له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا د هغوی د بدن غړي پرې کیږي. په افغانستان کې لږ تر لږه 600 کیلومتره مربع ځمکه لا هم زړو ماینونو نیولې ده او د جګړې سیمې له ماینونو ډکې دي چې دغه ټول ځایونه باید پاک سي. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه په 3000 سیمو کې چې د استوګنې سیمو ته هم نږدې دي ماینونه سته او د 1500 کوچنیو ټولنو د خلکو ژوند یې له حتمي خطر سره مخامخ کړی دی. د بلګې په ډول د رویټرز خبري اژانس وایي یوه لار چې لا هم په افغانستان کې هلته د ماین خطر ډیر جدي دی د سالنګ لاره ده. دې ته نږدې په دغه نږدې سیمو کې ماینونه لا هم سته او وایي چې تیره میاشت د ماین پاکونې یوه ډله ورغله او هلته یې د ماین پاکۍ کار پیل کړ خو دوی وایي چې کارکوونکي ډیر اطمینان نه لري. د پای ماین پاکۍ یو مامور عبدالوکیل اسوسییټډ پرس ته ویلي چې ما دا مسلک ځکه انتخاب کړی چې خپل هیواد ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته حلال رزق وګټم. خو څومره کسان کولای سي چې په امنیت کې لږ تر لږه په امنیت کې د دغه کار د پرمخ بیولو لپاره تعهد وکړي. نړیوالو ټولنو د ماین پاکول لپاره سش کال یعنی په 2018 میلادي کال کې 22 میلیونه ډالر راغونډ کړي دي خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې 50 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. نړیوالو مرسته کوونکو لږ تر لږه 9 میلیونه ډالر له 2011 میلادي کال راهیسې د ماین پاکولو ته ځانګړي کړي وو خو د اسوسییټډ پرس په حواله په وروستیو کلونو کې له ماین پاکۍ سره مرستې راکمې شوې دي. په همدې حال کې د دغو مرستو لپاره اړتیا زیاته سوې ده ځکه کله یوې خوا نوې سیمې په ماینونو لړل سوي دي له بله پلوه په تیرو کلونو کې د ترسره سویو کارونو د نیمګړتیاو له امله دې ته اړتیا ده چې بیا پر هغو لارو چې یو وار ماین پاکان تللي دي له سره تګ وشي او د ماین پاکولو کار وشي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
وروسو د پاکستان په اړه یو رپورت څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل چې پاکستان په کشمیر، ګلګیت او بلوچستان کې د تیریو جواب باید ورکړي. تر دې وروسته د اگست په 15مه چې د هند خپلواکۍ د ورځې مراسم تر سره کېدل نریندر مودي په خپل وینا کې وویل چې د بلوچستان مشرانو د دې وینا هرکلی کړی او مننه ورڅخه کړې ده. پښتانه دا چې د نریندر مودي د څرګندونې به د ځینو بلوڅو سیاستوالو د خپلو حقونو لپاره پر مبارزې او د ځینې ملتپالانو پر غورځنګونو څه اغیز ولري. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په تیرو ورځو کې بیلابیلو هندۍ ورځپاڼو خبر ورکړ چې ځینې بلوچ ملتپاله بلتونپاله مشرانو لکه براحمد اغ بوکټي او خلیل بلوچ د بلوچستان په اړه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستي بیان هرکلی کړی دی. څو ورځې مخکې مودي ویلي ول چې وخت راغلی چې پاکستان د خپلواک لاندې کشمیر، ګلګت او بلوچستان کې د سرغړونو په اړه نړۍ ته ځواب ووایي. اسلام آباد سمدستي د نوموړي څرګندونې رد کړې. وروسته د هند ازادۍ ورځې په مناسبت په خپله وینا کې مودي وویل بلوچ ملتپاله مشرانو او فعالانو یې د څرګندونو هرکلی کړی او د تایید درناوی خودل دی. هندي ګوند کانګرس هم د بلوچستان په اړه د مودي څرګندونو ملاتړ وکړ. په پاکستان کې وار لمخه داسې شکونه ول چې هند د بلوچستان په تاوتریخوالي کې لاس لري. نو اوس د مودي دا څرګندونې د بلوچ ملتپاله سیاستوالانو او ځنو بلتونپاله غورځنګونو پر مبارزو څه اغیز لرلی شي. د بلوچستان یو سیاستوال، پخوانی سینیټر او د بشري حقونو فعال ثناء الله بلوچ وایي مودي یوازې خبرې کړې دي او دا خبرې هم له سیاق او سبق وتلې تشریح شوې دي.
مودي نه باید راکړي چې
چیز بلوچستان آزاد کوم پاکستان نه ماته هم هغه دا هم نه ویلی دي چې د بلوچستان چې د آزادۍ د دوی د سپورټ کوم ته صحیح معنی باندې بیان وګورې ادا دي چې بلوچستان کې هغه زیاتیان چې پاکستان کړی دي باید هغه هم حساب راک یا هغه حساب راکن غواړي نو د دې مطلب دا دي چې هغه یو اسپیکټ باندې د خبره کوي او دغه ته دا سنس کې باید جوړې ته بدل مو اخی چې دا بلوچستان آزادۍ تحریک حمایت دي نو دا بیان چې دي صحیح په سیاکو سبا کې اول خو ترجمه نه دي شوی دي څو پرې باندې خبره نه دي کړې دي
شنون کوي د بلوچستان چارو پو محمد علي تالپور وای د بلوچستانو مسأله به هغوی خپل هواروي د مودي ته په اشاره وای د مبارزو اخلاقي املاتړ خوي خو دا کار هم باید داسې خلک وکړي چې د بشري حقوقو درناوی کوي
بلوچستان کا مسله جو ہے وہ بلوچستان کا ہے
د بلوچستان مسأله د بلوچستانو ده په خیره کې دا یوازې غوي پورې اړه لري چې دا مسأله څنګه هواروي د دنیا د ملاتړ ضرورت البته شته په نړۍ کې څوک هم د خپل حق لپاره مبارزه کوي هغوی دا مني چې نور کڅ نه وي نو لک تر لګا یي باید اخلاقی مرسته یا حمایت وشي خو دا اخلاقی ملاتړ هم باید هغه کسانو کې چې لک تر لګا یو باور خو لري
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان دا ردوي چې ګواکې په بلوچستان کې بلتون پاله مبارزه روانه ده او د مودی بیان یو ډیپلوماټیکا تیروتنه بولی
دا یو تماشا ده اول خدا را ته اوایس چې دا بلوچ بلتون پاله مشران څوک دي یو کس دې نومې برامداغ بوګټی دی او ځان د بلوچستانو مشر بولی د اغه سومرم لا تړ دی دا وخت په بلوچستان کې منتخبه اسمبلی کار کوي ټاکل شوی حکومت دی منتخب اعلی وزیر دی چې په سپینه د مودی د ټولو تورونو جواب ورکړي مودی خو په هند کې د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي هلته وربانی خلک انتقاد کوي چې ولې د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي ګوره دا نړیوال اقدار نه دی مودی به هند په لوی مسله کې گیر کړي
ثناء الله بلوچ اندېښنه لري چې اسلام آباد ښایي د مودی څرګندونې پلمه کړي او په بلوچستان کې خپل عملیاتو ته جواز ورکړي
یو دا نقصان مشته ضرور ستا چې پاکستان پالیسی سړي ټورز بلوچستان هغه کې اگر یو سافټنس پکار هو هغه کې په یو شایستگی پکارو پولایټنس پکارو پولیټیکل ریزولوشن پکارو هغه شی اولم نه وو اوسم نه کیږي پاکستان جی دی کوشش کوي چې دغه مودی بیان یو ایکسکیوز یو جسټیفیکیشن ہے جوړ کو بلوچستان پہ خپل ځاتیاں نجات کیا پاکستان کی هم سنجیدہ صبر او دوراندیش قیادت نشتا
خو محمد علی تالپور لدی سره هم نظر نه دی او غنی چې په بلوچستان کې حالات وار لمخه خراب ول او تشدد روان وو اوس هم خای کم نشي په عین وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری هم د هندي وزیر اعظم سرګندونې رد کړی دي او د پنځشنبه پر ورځ یې وویل چې د هند تر واک لاندې کشمیر او بلوچستان حالات نشي پرتل کېدای
اوریدونکو تاسو د بلوچستان د حالاتو په اړه رپورت واورید د ازادي راډیو د دغه ټولو مطالبه او د اوریدلو لپاره تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com په دې خبرونه کې ورسته د ځوان فکر پروګرام هم درته لرو نو د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ په خبرونه کې به په څو دقیقو کې تاسو ته د لنډو خبرونو سره یو د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې د بغلان والی نن په خبري غونډه کې خبري اعلان ته ویل چې د بغلان کندوز لار پرانستل شوی ده د ازادي رادیو یو اوریدونکو دا اوس د افغان بیسیم پور ته سوال شمیره باندې په پیغام کې ازادي رادیو ته لیکي د نقیب الله حق دوست نمیږي او له بغلان دا پیغام راستولې د وایم شپه لار کې و چې وسوالو طالبان ولاړ وو او چاته اجازه نه ورکول چې تیرسي او ویل چې په لار کې ماینونه یې شودل سوي دي او مورځي د وای ورسته بیا عملیات شروع جګړه دلته شروع سو او موږ راوګرځیدو خو اوس پر لار یو خپل کور ته روان یو ازادي رادیو اوري کولکاتا سیم په بغلان کې اس پیغامونه راوستوي د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوان وای د داعش او القاعده غړي اسلام پالی جنگیالی چې شمیرې په زیاتېدو د خپل هیوادونو ته لستنېدو سره سم په احتمالي تروریستي حملو لاس پورې کوي احمد تکل په دې اړه رپورت لري
د ملګرو ملتونو کارپوهان چې پر افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي وایي حکومتونو هغه ستونزې چې د نړیوالو تروریستانو لخوا د ارتباطاتو د کارول شویو میتودونو له پلوه د هیوادونو ملي امنیت ته متوجه دي په ډاګه کړي د کارپوهانو دا ډله په خپل راپور کې زیاتوي چې خلک په دې هیوادونو کې د دې جنګیالیو په وسیله افراطي کیږي او باید تر څار لاندې وي او تحقیقات ترې وشي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي په لوړه کچه د تورو انټرنیټي شبکو د کارولو لکابله حتی ډیر پرمختللی استخبارات هم د دوی د تماسونو او پیغامونو سیستم ته نفوذ نشي کولای. تورې انټرنیټي شبکې د هغو زرګونو ویب سایټونو مجموعه ده چې د دې جنګیالیو د فعالیتونو د پټ پاتې کېدو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. د دې نتیجه د راپور له مخې دا ده چې حکومتونه هغه امتیاز ورو ورو له لاسه ورکوي چې پخوا یې د ټکنالوژۍ له پلوه د تروریستي ډلو په پرتله درلود. کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډلې د استخدام مسؤلان له ځوانانو سره تر تماس نیولو وروسته هغو پټو غونډو ته بیایي او هلته د پټو ارتباطاتو سیستم ورښیي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د کمیټې دا راپور چې امنیت شورا ته وړاندې شوی وایي که څه هم القاعده شبکې، اسلامي دولت ډلې او د هغو نورو متحدانو په افغانستان، عراق او سوریه کې له پوځي پلوه ماتې خوړلې، خو د هغو لخوا ګواښ جدي او څو اړخیز دی.
د احمد تکل رپورت مو اورید. په موکړې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته، د بغلان والی نن په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د کندوز او بغلان لویه لاره پرانیستل سوې ده. به والی ویلي دي چې دوی به نن خپلو عملیاتو ته شدت ورکړي او د لارې امنیت به لا ټینګ کړي. په افغانستان کې د ماین پاکولو د ادارو مسؤلین وایي د امنیت له خرابېدو سره زیاتو سیمو ته د دوی کارکوونکي نسي تلای او د نړیوالو مرستې هم محدودې شوې. نو له دې امله ویره ده چې په دغه هیواد کې به د ماین پاکولو چارې له خنډ سره مخامخ سي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس وایي دوی ته په ورسېدلي ایمیل کې څرګنده شوی چې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مسؤل شرکت په اوکراین کې د روسیې د پلوي کوونکي جمهور رئیس د پخوانی جمهور رئیس لپاره د ملاتړ راغونډولو هڅې کړې وې. کیمیا علیزاده اوله ایرانی انجلۍ سوه چې په ریو دی جنیرو کې د المپیک د دوبی په سیالیو کې د سویډن د تیکواندو ورزشکاري ته ماتې ورکړه او د تیکواندو د برونزو مډال یې خپل کړ. او د روسیې حکومت بلاخره موافقه وکړه چې د سوریې په حلب ښار کې به د 3 ساعتونو لپاره وربند وسي څو په دغه ښار کې خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. د روسیې جنرال سرګی کوناشینکوف پرون وویل چې راتلونکي اونۍ به 3 ساعتونه په حلب کې اوربند وي او د ملګرو ملتونو سازمان ته یې ډاډ ورکړی دی چې دوی کولای سي چې د دوی د کارکوونکو لپاره په حلب کې امنیت ټینګ کړي. وستپخ خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د پخوانی شوروي د سقوط په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د سپینې ماڼۍ کې د روسیې د شوروي د پخوانی شوروي د چارو پخوانی څارونکي او مسؤل د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې پر هغو پیښو خبرې کړې دي چې پر اساس شوروي سقوط وکړ. دغه امریکایي چارواکي ویلي هغه مهال په امریکا کې هیچا دا ګمان نه کاوه چې شوروي به سقوط کوي. دغه مرکه د شوروي د سقوط د 15مې کلیزې په مناسبت سوې ده چې جزئیات به یې ملالی بشیر وړاندې کړي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج اچ دبليو بوش د ادارې یو پخوانی غړی وایي د 1991 کال په اگست میاشت کې د پخوانی شوروي اتحاد د پخوانی ولسمشر میخائیل ګورباچیف ته حکومت پر ضد د کودتا تر هڅو مخکې په امریکا کې هیڅ چا فکر نه کاوه چې شوروي اتحاد به د 1991 کال په پای کې سقوط وکړي. نیکولاس برنز چې د سپینې ماڼۍ لپاره د شوروي د چارو رئیس وو او د امریکا او شوروي اتحاد په ټولو اوو سرمشریزو کې حضور درلود، د امریکا د هغه وخت د ادارې له دننه حاله او پالیسیو خبر دی. دا هغه پالیسي وي چې په 1989 کال کې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام او د شوروي اتحاد د ړنګېدو په عکس العمل کې جوړې سوې چې په 1991 کال کې نتیجه څرګنده سوه. برنز وویل چې د ګورباچیف پر ضد د 1991 کال د اګست په 8 او 9 نیټه کله چې دی په کریمیا کې بوخت وو او په مسکو کې د کودتا پلان کوونکو کنټرول ترلاسه کړ، دا د ټولې نړۍ لپاره د شوک غوندې وو. برنز چې د بوش د ادارې د ملي امنیت شورا غړی هم وو د اګست 15مې د کودتا د کلیزې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. برنز وایي واشنگتن د کودتا هڅو ته د سړې جګړې د سیکالوژي له کبله حیران پاتې سو. ده د ازادي راډیو له خبري څانګې سره د خبرو پر مهال وویل هیڅ چا د 1991 کال د جولای په لومړۍ دا فکر نه کاوه چې د همدې کال د ډسمبر په 15مه نیټه به څه وسی. دا یوازې د کودتا له هڅو وروسته څرګنده سوه چې د شوروي سقوط امکان لري. دی وایي د کودتا هڅو هغه سره مخ ته کړل چې لویدیځ ځواکونه ور باندې یوه میاشت مخکې لا نه پوهېدل او هغه دا چې شوروي اتحاد د ماتېدو په حال کې وو. دی وایي د کودتا له هڅو وروسته ټول پوست ول چې ګورباچیف په سیاسي توګه څومره کمزوره وو. برنز وایي د کودتا تر هڅو مخکې د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ ټینګار په ختیځ اروپا کې د کمونیزم پر ماتولو وو. په دغو هیوادونو کې پولینډ، چیکوسلوواکیا، رومانیا، هنګری او ختیځ جرمني شامل وو. موږ هیله درلوده چې کمونیزم به سقوط وکړي، خو موږ دا هیله هم درلوده او دعا مو کوله چې دا سقوط به له تاوتریخوالي سره نه وي چې سلګونه او زرګونه کسان ووژل شي. خو د برنز په وینا کله چې دا څرګنده سوه چې شوروي اتحاد کمزوری دی، د بوش اداره اندېښمنه سوه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې د شوروي اتحاد ماتېدل ښایي اټومي وسلې د تاوتریخوالي خوښونکو لاسو ته ولویږي.
دلوی څښتن تعالی په نامه خره لاس ته ځوان فکر خبرونه دوستان ته خبرونه یو ځل بیا هم بل خلاته ځانګړې شوې ده چې په خبرونه کې مکوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب ساسو په چوبړ کې قرار لرم او د خبرونه مطلب هم د امنیت په اړه دی چې موږ په بلخ او په ګوانډي ولاتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلال صاحب، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې میلمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروسته یو کینه یوازې په بلخ ولایت کې په لورو پرتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حمله ترسره کوي چې تر څنګ په سرپل، چوزان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس په د امنیتي ځواکونو له لورې طالبانو په وړاندې چانیز عملیات پیل شوي د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې وسلوال مخالفین په شورته ټولوي او دوی ځوروي. خبرې په ډېر نه وږدې اوره په شوته خبرونه لومړی مهمه ده چې خغلې جلازه یې کته سره ته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی او په ټوله کې څنګه ځوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم رویره پکې نشته، که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته، خو په ټوله کې هغه سینه دی نام چې واقعا د خلک دی ویره وکي او همدارنګه شبرغان هم یو څه ناڅه قرار دی. خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دی. دا جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه دی چې کله دې نور ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي بیا نو دا دغه په نسبت نه امن ولایتونه دي، دغه څو ولایتونه نه امن دي. په دغه کې په ټوله کې په خندوز کې وضعیت ډیر زیات خراب دی. څو ولسوالۍ سقوط کو بیرته تی ونیولې، خار ته ډیر نږدې طالبان راغله نو دوی خانابات چې نږدې ولسوالۍ خار ته دای ونیولې او مهمه ولسوالۍ ده دای تی ونیولې او بیرته بیا د عملیات وشول. څو ورځې نامنی بیخی ډیر و، ډیر زیات دی اندېښنې وړ و. خبریالان چې التولو هغه پر خپل فیسبوک پاڼو لیکل چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کی هغه سینه ده تر دې ډیر زیات بدتر دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې
یوازې په کندوز کې نه خلاصه کی تاسو
یادونه راځم کندوز کې دغه وضعیت یعنی ډیر زیات وضعیت خراب و. همدارنګه په بدخشان کې هم ولسوالۍ سقوط وکړ او په څو ولسوالۍ چې بیخي نام نه دی ولته دولت حاکمیت نه درلود ټول ولسوالۍ ته ونیول شو. فاریاب همدغه سي د فاریاب لار دوم څو وخت ورسته کلو کې او دوه کلو کې امن شوی و چې اوس بیا لار ډیر نام نه دی، خلک نه مسپین نه ورسته نه ځي نه تګ راتګ پینه کوي. همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دوستانو خیر الله است. ځوان فکر خبرونه ته د خبرونه بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. خبرونه کې مو کوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب. په دې خبرونه کې په بلخ ولایت کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې او همدارنګه چې کوم فعالیتونه دلته ترسره شوي دي او کوم خوځښتونه او بنسټونه چې فعالیت لري د ادبیاتو په برخه کې د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. او په تېره بیا چې د نوي حکومت د رامنځته کېدو سره څومره سیمې دلته مسایله شوې تر څو ځوانان کتابتونونو ته لاسرسی ولري، ځکه پخوا په بلخ ولایت کې
خاصتاً لا پښتون ځوانانو سره اندېښنه دا و چې دوی کتابتونونو ته لاسرسی نه درلود او دا زمینه نه ورته مساعده چې په مختلفو اړخونو کې له دا ډول کتابتونونو څخه استفاده وکړي او د مطالعې سطح به لوړه کړي. خامخا د کتابتونونو موجودیت په ټولنه کې کولی شي چې ډېر ماسره واقع شي او دغه د ټولنې د پوهې سطح هم نسبت هغه ټولنو ته چې پکې کتابتونونه یا علمی مرکزونه پکې فعالیت نه لري لوړه وي. په ننني بس کې په بلخ ولایت کې محترم میلمانه هر یو را سره بریالی جلال صاحب، همین صاحب او همدارنګه جعفر فیصل په خبرونه کې را سره دي. خو تر ټولو د مخه به وشو ښاغلي جلال صاحب ته په بلخ ولایت کې به په تیرو دو کلونو کې د پښتو په برخه کې د ادبیاتو په برخه او همدارنګه کوم فرهنګي فعالیتونه چې په بلخ ولایت کې ترسره کیږي د کوم مشخص خوځښت او هم مختلفو بنسټونو لخوا دلته په دې به یوه لنډه کتنه ولري او موږ ته به خپل لومړني معلومات شریک کړي ځکه چې ښاغلی جلال صاحب دلته په بلخ ولایت کې د یوه فرهنګي مرکز د یوه کتابتون مسؤول هم پاتې شوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټولو ته معلومه ده چې بلخ یو فرهنګي ولایت ده او د بیلابیلو ژبو د یو فرهنګي مرکز ده. زه د بلخ ادبي خوځښت د یو غړي پایس باندې موږ هم دلته لنی کمرغه په بلخ کې کار کوو او لا تیرو چباندې ولسیزه یا کابو یونیمه لسیزه کیږي چې په بلخ ادبی او فرهنګي فعالیتونه کوو. پورستیو دو کلونو په تیر بیا یو ورستی او کال کې بلخ ادبی خوځښت کړنې ډېری وې، تر بر هر وخت ډېری وې او بنسټیز کار نه و. نو په کارا شوم دی ورستی یو کال ته بلخ ادبی خوځښت په دې بریالی شو چې دیو رادیو کار پیل کړی چې د غزمو غاله تیر ډیر وخت څخه یو ارمان مو چې موږ یو رادیو ولر په بلخ کې او د خپل پیغام چې کوم دی دا تر ولسه ورسو. په همدې خاطر زه د ډیرو زیاتو کوششونو په همدغه روان کال کې وتوانېدو چې د کلیوال په نامه د رادیو کارونه پیل کړو چې کارونه لا هم جریان لري او انشاءالله له دغه اختر نه وروسته به غږ راوځي. د دې تر څنګ موږ خوشحال بابا کتابتون څو موده مو نو اپډیټ کړی، نوي کتابونه ورته نو راغلی. په دغه کال کې سږنی کال کې تقریبا له 1500 زیات کتابونه ورته راغلي دي، بیلابیل کتابونه ورته راغلي دي. خلک کوای شي چې راشي او له نوي کتابونو څخه ګټه واخلي. په دې مو ډیر پام وکړو او په دغه کال کې زموږ د کتابتون څخه د ګډونوالو یا د هغه خلک چې کتابتون ګټه اخلي د دوی شمېر هم د تیرو کلونو په پرتله څو برابره شوی ده. په دې اور د دې کال په شپږ میاشتو کې بلخ ادبی خوځښت په دې کال کې غوښته چې د خود کفایي لپاره یو لار وسنجوي او باید داسې وکړي چې دغه خوځښت روان وساتو او دغه فعالیتونه روان وساتو. کوشش هم په دې کړی دی چې یو څه وکړو او دغه څومره د یو علمي مرکز یا د یو ښوونیز مرکز جوړول وو چې په دې کې ژورنالیزم او پښتو ژبه تدریسیږي. پښتو ژبه کې موږ صنفونه لرو، څو صنف لرو او ګڼ شمېر زده کوونکي راځي او دوی پښتو زده کوي. دغه کورس د هغه کسانو لپاره ده چې یا یې پښتو بیخي نه ده زده، اوس یې غواړي زده کړي، او یا مثلا هغه کسان دي چې پښتو زده ده خو دوی په پښتو په ځینو لغاتو نه پوهیږي، اوسني لغات چې نوي لغاتونه جوړ شوي په دې وروستۍ ولسیزه کې، او یا په دغو شیانو پوهیږي خو پښتو لیکل نه شي کوای، هغه املای سمنه ده په پښتو کې ځکه دوی په مورنۍ زبان زده کړه نه ده کړې. نو د دوی لپاره هم ځانګړي صنفونه شته دی چې دوی هم د خپل پښتو کې لیکوالي زده کړي. نو خپل روزنیز برخه کې هم ډیر پام کړی ده چې ځکه مو ارتیا دا و چې موږ باید خپل ګډونوال یا خپل غړي وروزو. نو دې لپاره مو په ورځنۍ په دې اونیزو غونډو کې چې هر اونۍ د مومن بابا ادبي بهیر کېږي په دې کې مو د یو لیکچر لړۍ شروع کړه. که څه هم موږ تر دې مخکې د کره کتنې برخه درلوده چې هغه په ادبي برخه کې د ځوانانو د وړتیاو د لوړولو په خاطر کېده،
خو اوسم د دغه ادبی ورتیا او ترڅنګ ځینې نورې ورتیاوي هم باید ورکړ، مثلا ټولنیز ورتیاوي دي یا مثلا ایدی پوهاوی باید لوړ سي دي، شعور باید وده وکړي. د لپاره موږ ځینې لیکچرونه د لیکچرونو لړۍ شروع کړه چې په هر 15 ورځو کې یو ملګری په بیلابیلو موضوعګانو کاغا ټولنیز موضوعګانې دي کا طبي ځینې موضوعګانې دي چې عام خلک ته ضرورت دی، مثلا لومړنۍ مرستې، یا کاغه په حقوقي برخه کې دي او یا ځینې نور اقتصادي برخو کې دي. نو دغه برخه کې مو لیکچرونه ځوانانو ته شروع کړی دي او هر 15 ورځو کې دوی ته لیکچر ورکول کېږي څو دوی دغه شعور لوړ سي.
جنازه صاحب مننه له تاسو څخه راوبګرځو ښاغلي فیصل ته. د دا ډول علمي مرکزونو یا ښوونیز مرکزونو رامنځته کېدل چې په وروستیو کې د بلخ ادبي خوځښت په نوي فکر یا په نوې طرحه دوی رامنځته شوي دي، څومره مؤثریت لري دا چې ځوانان وکولی شي هغه څه ته چې اړتیا لري هغو ته لاسرسی پیدا کړي د ژبې د زده کړې په برخه کې؟
مننه مجیب جانه. لومړی خو دا خو درته وایم چې دا ښه موضوع مو ځانګړی کړی دی او په بلخ کې په فرهنګي چارو چې تاسو خبرې کوئ دا ډېر ښه موضوع دی. په وروستیو کلونو کې دغه چاره ډېر ښه پرمختګ کړی دی او ښه روان دی. زه هم ویاړم چې د یو فرهنګي بنسټ بلخ ادبي خوځښت غړی یم او دلته د یو فرهنګي ځوان په توګه کار کوم. بلخ ادبي خوځښت د فرهنګي کارونو ترڅنګ نور کارونه هم کبی او پورستوی قانونی کې ماشاءالله ټول ته معلومه دی چې د سمره فعالیت کړی دی او په کوم برخو کې کار کوي. همدارس بل خریب خوځښت څنګه لري په ولسوالۍ کې چې د ته هم یادونه باید وشي، په فرهنګي چارو کې کار کوي او همدارس بل خریب خوځښت خپل تفسیره هم لري. اگر زما خپل سوال ته ستاسو پوښتنه دا چې همداسې فرهنګي بنسټونو سمره کول شي د ځوان غوښتنې غارتیاوي چې دي دا ورته پوره کړي، دا خو معلومه ده چې کومه تاسو زیر شو سو وخت پخوا ته کلونه مخکې داسې یو فرهنګي بنسټ نه و. په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې دغه کمی و، په ځانګړي ډول د پښتو په پښتو برخه کې داسې نه کتابتون موږ درلودلو او نه داسې کوم بنسټ و. دا یوازنی بنسټ دی چې دا لسیده کېږي دلته رامنځته شوی دی او دا هم د خلکو د غوښتنو پر اساس رامنځته شوی دی. موږ چې کله دغه ورستوي کې چې ګورو محصلین دي یا هم نور فرهنګ پال ځوانان راځي او د بلخ ادبي خوځښت په اونۍ غونډو کې ګډون کوي او خپل هغه کوم اړتیاوي چې د دې ځای پوره کوي، یا هم غونډو کې ګډون کوي د اوسه د کول لپاره، یا هم غونډو کې ګډون کوي چې ټولنیز اړیکې برقرار شي له دغه خلکو سره، یا هم محصلین دي په پانتونونو کې زده کړې کوي د پښتو په برخه کې. ډېر ستونزې لري چې بلخ ادبي خوځښت یوازې نه بنسټ دی چې دغه زمينه برابر کړي چې دوی راشي د پښتو په برخه کې هر هغه مشکل چې لري کتابتون دی ورته برابر کړي چې دوی خپل هغه ستونزې حل کړي.
تاسو څنګه مننه په همدې خوځښت په یو بل مشخص سوال هم ولرو له ښاغلي امین څخه چې څومره توانېدلی بلخ ادبي خوځښت له خپل فعالیت څخه تر دمه د پوهنتوني ځوانانو اړتیا پوره کړي؟
فعالیتونه خود بلخ ادبی خوځښت ډیر دی، تنه د دې خوځښت نه بلکې ټول هغه خوځښتونه یا نور مرکزونه چې دي پروګرام چې په داسې فعالیتونه کوي هغه ډیر لاسراوړن لري. هغه ځوانان چې هغوی چانس نه درلوده د خبرو کولو یا د سټیج ته تللو، هغوی هغه جرأت نه درلوده هغه جرأت ته ترلاسه کولو لپاره، یا هغه وړتیاوي چې هغوی کوي او هغه د خودر لپاره، یا د سیمه مرکز کې چلته نور کسان په دې موضوع باندې پویږي، فرهنګي موضوع باندې پویږي، هغه ته باید د خپل موضوع سره شریک کړي ترڅو هغه په کار کتنه وکړي که هغه کې څه نیمګړتیا وي د هغه نیمګړتیا هغه پوره کول لپاره. دا ټول هغه هڅې دي چې دوی د بلخ ادبي خوځښت یا نور د خوځښتونو چې دلته موجود دي هغه د پوره کړی دي.
د نورو اکاډمیکو مرکزونو ترڅنګ بلخ ادبي خوځښت په نور کوم کړنې په پلان کې لري چې ترسره کړي؟
خامخا د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ زمونږ یو بل مهم هدف دی سیاسي شعور ورکول، چې ځوانان ته باید سیاسي شعور ورکړل شي چې هغوی باید کچېرې ټولنې ته مخکې کېږي یا راځي هغوی باید اوپو پوهېږي ترڅو هغوی د افغانستان په راتلونکي کې ښه ونډه ونیسي، ونډه واخلي، یا هغوی د افغانستان راتلونکي کې فیصلې وکړي. همدغه ځوانان دي چې د راتلونکي د افغانستان دی. نو او بل ورسره ورسره د سره د ځوانان لپاره د ټولنیز او یا اجتماعي اخلاقو اخلاقات مراد کول دي چې هغه زموږ اصلي فوکس دی په ځوانانو باندې. نو باید ځوانان په دې هم وتوانېږي، په دې هم وپوهېږي چې په ټولنه کې اوسېږي، هغه ټولنې ته احترام څنګه قائل شي، یا په ټولنه کې ژوند څنګه وکړي. دا هم یو بل هدف دی د دې فرهنګي دفتر.
لا تاسو خبرونه صفای صاحب را وګرځو، بیا هم جلازی صاحب ته. جلازی صاحب، برخوردونه په ټولنه کې تاسو په وړاندې څه ډول دي؟
زه باول دی تر اوسه چې هر ټولنیز کار او هر ولسی مبارزه ځان ته فعال ملاتړی لري او غیر فعال ملاتړی لري. ځینې خلک بیا نه فعال ملاتړی وي نه غیر فعال ملاتړی وي، هغه بې پرې چې بلې خواته بیا غیر فعال مخالفین هم لري او فعال مخالفین لري. دغه د هرې مبارزې، هرې ولسی مبارزې کې دا شی وي، که هغه په بلخ کې وي، که په افغانستان په یو بل ولایت کې وي، او که د نړۍ په نورو هیوادونو کې وي. په ټوله نړۍ کې داسې کوم ولسی مبارزې یا د یو ټولنیزو کارونو یو مبارزه تاسو نسی کتلای په تاریخ کې، نشي لوستای چې هغوی د خپل مخالفین فعال یا غیر فعال مخالفین او یا فعال او غیر فعال ملاتړي یا بې پرې خلک نه وي. بلخ ادبي خوځښت او بل نورې ټولنې چې دلته دي همدغه کسان لري، مخالفین هم لري او ملاتړي هم لري. خو د لومړنیو د دې وروستیو څوارلس کلونو په پرتله یا تر هغه وړاندې د هغو کلونو په پرتله دغه مخالفین ورځ تر بلې کمیږي. زموږ عقیده په دې ده که چیرته موږ سم روان یو یا بل هر مدني فعالیت یا بل ولسی فعالیت په سمه توګه روان یي، د دې هیواد په ګټه وي، نو هغه به د وخت په تیریدو ځان ثابتوي او دغه مخالفین فعال او غیر فعال مخالفین به بیا په بې پرې خلک بدلیږي، او یا دا چې هغوی به بیرته په غیر فعال مخالفین موافقین یا په فعال ملاتړی بدلیږي. په پیل کې به داسې ځینې شیان وله، خو اوس هغومره نه دي چې محسوس دي شي. یی به موږ به خپل مخالفین لرو، فعال یا غیر فعال لرو، ملاتړی هم لرو، خو دا د اندېښنې ځای نه ده چې دوی دې زموږ د کارونو زموږ د فعالیتونو مخه خنډ کړي. او له بلخ نه همداسې یو اغسته چې په بلخ کې شرایط سخت دي، کار سخت دی، او د دغسې خوځښتونو په وړاندې نو ستونزې. کابو یوه نیمه لسیزه کېږي په بلخ کار کوو، او که چیرته دا خنډونه وای زموږ فعالیتونه به یوه نیمه لسیزه نه غځېدلی. نو زه وایم چې مبارزه وی له مخالفینو سره، یعنی مخالفین ورسره مل وی له هر فعالیت سره. د مبارزې حقانیت یا رښتینولي هغه څه ده چې د وخت په تیریدو سره به دغه مخالفین ورو ورو خپل په بې پرې او یا په ملاتړو باندې بدلیږي.
د اندېښنه مې ده موجوده چې دغه ویده مخالفین یا غیر فعال مخالفین په راتلونکو کې خنډونه وټوکوي.
نه، زه په دې غیما چې که دغسې هر خوځښت یا دغسې ولسی مبارزې که چیرته د دوی لپاره اړینه دا ده چې دوی باید خپل مخاطبین باید وخت پر وخت هغوی ته معلومات ورکړي. د ولسی مبارزو ګټه هم دغه ده چې دوی خپل ټول معلومات شریکوي، لکه وسلوال مبارزې نه ده چې نیم ځینې شیان پټ کړي او ځینې شیان به خلکو ته وایي، په دې کې ټول شیان ښکارایي. نو څومره چې وخت تیریږي همدغه معلومات تر دغه مخالفینو رسیږي او هغوی د مبارزې په حقانیت باندې پوهیږي او بیا بیرته خپل دریز بدلوي. دا روان حالت د اوسني وخت په پرتله به موږ پنځه کاله مخکې ډېر مخالفین درلودو، خو زموږ د عوامل همدغه ده چې ناسم پوهاوی ده چې موږ د یو مبارزې په اړه څو پوه نه سو، سم پوه نه سو، د دې مبارزې په حقانیت پوه نه سو، نور سره ملکی ګنه ملاتړ نه کوو. پنځه کاله مخکې به ممکن دغه کسان ډیرو دا مخالفین، خو اوس پنځه کاله وروسته چې دغه معلومات ډیر شوي دي او وخت پر وخت موږ د خپل ټولنیزو رسنیو له لارې او یا په سیمه کې د دوی سره د ګډ کار له امله او یا د معلوماتو په شریکولو سره دوی زموږ د مبارزه پر حقانیت پوسوي دي او اوس دغه ډیر کسان چې وخت به زموږ یا فعال یا غیر فعال مخالفین وو اوس ممکن په بې پرې خلکو بدل شوي او یا دا چې غیر فعال ملاتړي به وي.
ښاغلی فیصل، په بل خلاط کې یوازې خوشحال بابا کتابتون یوازینی کتابتون دی چې دلته د پښتو په برخه کې کتابونه لري. کابو دوی اونۍ مخکې په ټول بلخ ولایت کې سره تاو شوم ترڅو دې ته ورته یو بل کتابتون پیدا کړم او هلته کوم کتابونو ته چې ما اړتیا درلوده هغه د هغه څه ترلاسه کړم. نو څومره اړتیا وینئ چې په بلخ ولایت کې دې ته ورته نور کتابتونونه رامنځته شي؟
دغه کمی شته دی. بلخ یو لوی ولایت دی، ډېر نفوس لري، ډېر پښتانه دلته میشتي په دې ولایت کې او دغه اړتیا ډېر تر سترګو کېږي. بلخ ادبي خوځښت چې دغه کتابتون یې د دغه کتابتون بنسټ یې کېښود، دغه هم د اړتیا له مخې و چې خورا اړتیا ورته لیدل کېده. او اوس چې تاسو څنګه یادونه وکړه، په بلخ کې وګرځېدی او له سره دی چې دومره لوی ولایت دی، بیا هم کم داسې یو کتابتون مو پیدا نه کړ چې هلته ستاسو خپل هغه د غوښتنې کتاب پیدا شي او یا پکې وموندی پرته له دغه خوشحال بابا کتابتون څخه. نو دې ته په کتو سره که څوک له دغه کتابتون نه خبر نه وي، دا خو ورسره ډېر ورته ستونزمنه دی چې هغه په بلخ کې به څنګه یو پښتو کتاب پیدا
کړي.
ستاسو په پوښتنه باندې، دا یو ضروري دی او باید د دې اړتیا لیدل کېږي چې نور کتابتونونه وي په بلخ کې او ځینې فرهنګیانو پښتانه فرهنګیان
فکر نه کوي چې یوازې د کتابتونونو په موجودیت یا فعالیت په برخه کې باید اتکا ونشي. موږ ضرورت دی ته لرو چې یو کس یو کتاب له ځان سره ولري او هغه په خپله خوښه مطالعه کړي، یعنی په هر وخت کې چې وغواړي، په هر سیمه کې یا په تفریح کې یا په کور کې یا هر ځای یا په سفر کې. نو د کتاب پلورنځیو موجودیت په بلخ ولایت کې څومره اړین دی او څومره په دې برخه کې کار ترسره شوی دی د پښتو کتابونو په برخه کې؟
وګوري، تر دې دمه خو یوازینی بنسټ چې په دغه برخه کې کار کړی بلخ ادبي خوځښت دی چې تر خپل وسې پورې دلته کار کړی دی او د خلکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی تر څو چې دغه د خلکو دغه غوښتنه رفع شي. تاسو بلخ ادبي خوځښت د دغه لپاره کار کوي چې تر څو خلکو ته دغه شعور ورکړي، علمي شعور ورته ورکړي، یو علمي انقلاب رامنځته کړي، خلکو وپوهوي چې مطالعه څه دی او ګټې څه دي او موږ باید په کوم حالاتو باندې مطالعه وکړو او تحصیل په کومو ممکن حالات باندې باید موږ خپل تحصیل
وکړو. خدای دې دا پلان لري، پر خدای دې خوځښت دا پلان لري چې کوم کتاب پلورنځي هم رامنځته کړي لکه چې نور ولایتونه کې موجود.
تر دې دمه هم خامخا داسې به کوم پلان هم لري چې زه فکر کوم بل خدای دې خوځښت کولای شو چې دغه کتابتون هم په کتاب پلورنځي تبدیل کړي. خو یې نه کړ، دای د خلکو لپاره د لپاره چې خدمت او چې خلکو ته دغه هر څه وړیا خلکو ته مستقبل او دغه کاري وکړ.
امی صاحب غواړم تاسو ته سره په همدې برخه کې ولرم چې د کتاب پلورنځي موجودیت په خوایت کې څومره محسوس دی.
مننه ملګرو، خیر ټکو ته اشاره وکړله. خو زه یو شی بل ویل غواړم، په نورو ټولو ټولنو کې یو بل سیستم د ای بوک یا الکترونیک بوک، هغه کتابونه موږ کولی شو د انټرنیټ له لارې آنلاین ترلاسه کړو چې پی ډی ایف کې پیدا کیږي. نو دا شی په افغانستان کې نشته، نه په بلخ کې، نه بلکې ټول افغانستان کې. هغه ټول لیکوالان نه یا هغه شاعران نه، که هر څوک که هغه سیاسي لیکنې کوي یا همداسې نور ټولنیزې لیکنې کوي، د هغوی نه موږ دا هیله لرو چې خپل هغه پی ډی ایف یا داسې بل سایټ ورته جوړ شي، ویب سایټ، چې په هغه کې خپل هغه کتابونه په پی ډی ایف شکل باندې هلته وکړي چې واچوي. هر څوک کولی شي په اسانه توګه باندې هلته نه ترلاسه کړي، که هغه چېرته کس په سفر کې وي یا په لار کې وي یا کتابتون ته لاسرسی ونه لري، داسې یو ځای کې وي، هغه کولی شي په اسانۍ باندې د انټرنیټ له لارې واخلي.
او په دې برخه کې په بلخ خواهد کې وچکوره په فعالیت ترسره شوی او دا څومره په پام کې ده چې تاسو خپله کتابونه راوژباړي او نت ته پورته کړي؟
په بل خلایت کې خو متاسفانه تر اوسه دسته فعالیت نه دی رامنځته شوی. او البته ځینې شته دي، ځینې ویبسایټونه شته دي چې مرکز کې به وي، چې هغې کې ځینې کم تعداد کې کتابونه دي، یعنی هغه ټول کتابونه پکې نشته دي. نو د دې نه وروسته چې کم کتابونه لیکل کېږي، که هغه واچول شي د ویبسایټونو ته، دا به ډېر بهتر کار وي.
چلسه صاحب، تاسو سره به په دې خبرې وکړو چې ټولنې ته د نوي کتابونو د وړاندې کولو په برخه کې، یعنی کوم کتابونه چې په نورو مختلفو ژبو وړاندې کیږي او ډېر مهم کتابونه دي، د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې یا په دې تیرو دوو میاشتو کې پښتو ته ډېر دوه مهم کتابونه راوژباړل شول. اتاتې ورځې سفر تر قندهار او بل هسته دی چې په ډېره لنډه موده کې دا کتابونه وژباړل شول، او یقینا چې دا تجربه موږ د مخه نه درلوده په افغانستان کې، که درلودم د افغانستان له مرزونو هاخواوه. څه فکر کوئ چې تاسو په هم بلخ ادبي خوځښت په هم داسې کوم پلان یا برنامه په پام کې ولري چې د ژباړونکو یو ګروپ رامنځته کړي او هغه به په دې کار کوي چې اپډیټ شوي کتابونه راوژباړي پښتو ته؟
ډېره مننه. په وروستیو کې دغه دوه کتابه نه بلکې ځینې نور کتابونه لکه زه ملاله یم دغسې کتابونه سوي دي. په دې برخه کې زه له اکسوس کتاب پلورنځي او دانش کتاب پلورنځي څخه مننه کوم چې هغوی په ډېر لنډه موده کې دغه کتابونه وژباړل او ټولنې ته وړاندې کړل.
په نننی بس کې له ټولو څخه مننه کوم چې ونډه مو واخیسته او خپل نظرونه مو سره شریک کړل. دوستانو تر بیا چې تاسو فکر خبرونه بل خلایت ته ځانګړي کیږي، بلوی چې خطر مو سپارم. ښه دا وپات.